درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي راډیو خپرونې پیل شوې. د ازادي راډیو خپرونې به د ماښام تر او بجو دوام وکړي. نن سه شنبه ده، د حمل ومه د او د مارچ او بیشتمه نیټه ده. په دې خپرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي، په ازبکستان کې د افغانستان د سولې په اړه د کنفرانس او نورو موضوعاتو تفصیل لرو. لومړی د دې ساعت خبرونه واورئ. د افغانستان او ازبکستان ولسمشرانو د تاشکند کنفرانس په درشل کې پر دوه اړخیزو اړیکو خبري وکړې. د یوې نوې موافقې له مخې ازبکستان افغانستان ته 1500 ولټه برېښنا صادروي، او په یوه احتجاجي اقدام کې امریکا او د اروپای اتحادیې ګڼو غړیو هیوادونو د روسي ډیپلوماتانو د ایستلو پریکړه وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان او ازبکستان ولسمشرانو هیله څرګنده کړې چې د تاشکند نننۍ کنفرانس د افغانستان د سولې لپاره ښې نتیجې ولري. ولسمشر اشرف غني او ولسمشر شوکت مرزیایف پرون په تاشکند کې د افغانستان په اړه له نړیوالې غونډې یوه ورځ مخکې سره وکتل. د ولسمشر غني سرپرست ویان شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو هیوادونو مشرانو د تاشکند نړیوال کنفرانس په شمول د افغانستان او ازبکستان ترمنځ په بیلابیلو برخو کې پر همکاریو خبری وکړي. په دې اړه وروسته تفصیل په یو راپور کې وړاندې کیږي. ازبکستان وایي له سرخان څخه د افغانستان پلخمري ته د 1500 کیلو ولټ برېښنا د انتقال د لاین د غزولو چاري پیل کړي دي. د ازبکستان د انرژۍ د ادارې مشر اولوغ بیک مصطفیف په تاشکند کې خبریالانو ته وویل له دې سره به له ازبکستان څخه افغانستان ته د برېښنا په انتقال کې په سلو کې اویا زیاتوالی راشي. انټرفاکس خبري اژانس د مصطفیف له خولې ویلي چې په ازبکستان کې د دې لاین د غزولو چاري پیل کړي، او د جون له میاشتې څخه به په افغانستان کې هم د دې پروژې چاري عملا پیل شي. د نوموړي په وینا له ازبکستان څخه افغانستان ته به د 1500 کیلو ولټ برېښنا د انتقال 260 کیلومتره مزي وغځول شي، چې 150 میلیون ډالر لګښت پرې راځي. د نوموړي په وینا د دې لګښت 113 میلیون ډالر افغان حکومت ورکوي، او پاته برخه د ازبکستان د انرژي اداره د پانګونې په توګه لګوي. ټاکل شوی دی چې د برېښنا عملی انتقال به په 2000 میلادي کال کې پیل شي. د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د افغانستان ته د ستنو شویو او کورنیو بې ځایه شویو کډوالو په اړه د ملګرو ملتو د وروستي راپور هغه برخه رد کړه چې وایي شاوخوا 30,000 کډوال بې سرپناو یا په ډیرو ناوړه شرایطو کې په زړو جونګړو کې ژوند کوي. ښاغلی بلخی د دوشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل
د هوای آزاد خو ما هیڅ موافق نیستم.
دا چې کډوال دی په آزاده هوا کې اوسي له دې سره زه موافق نه یم. موږ له هیڅ ځایه داسې راپور نه لرو. په خیمو کې د استوګنې مسأله تاییدوم. یو شمېر خلک اساسي سرپناه نه لري او په خیمو کې اوسي، په ځانګړې توګه کورنۍ بې ځایه شوي. نوموړي وویل چې د راستنو شویو بې ځایه شویو کډوالو لپاره د مځکې د ویش یوه نوې تګلاره تصویب کړې ده. د افغانستان د فوټبال ټیم نن سه شنبه د آسیایي هیوادونو د اتلولۍ جام د غوراوي د لوبو په لړ کې له کمبودیا سره د مسابقې ډګر ته وځي. دا لوبه د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې کیږي. افغانستان که بریالی هم شي، آسیایي لوبو ته لاره نشي موندلی، ځکه چې د مخکینیو سیالیو نتیجه یې ښه نه وه. خو د افغانستان د فوټبال د ټیم روزونکي او کپتان دواړو ویلي چې لوبډلی د بریالیتوب هدف ډګر ته وسی. له بلې خوا ټاکل شوی دی چې د کرکټ ملي لوبډله نن د کرکټ د نړیوال جام د غوراوي د سیالیو د اتلولۍ له جام سره له زیمبابوې څخه کابل ته ورسیږي. تمه کیږي چې د کرکټ مینوال به د لوبډلې تود هرکلی وکړي. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال توماس شانون چې د افغانستان په اړه د تاشکند په کانفرنس کې د ګډون لپاره ازبکستان ته تللی، پرون د ازبکستان له ولسمشر شوکت مرزیایف سره وکتل. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دواړو خواوو په دوه اړخیزو اړیکو او د سیمې او نړۍ پر مسئلو خبرې وکړې. ښاغلی شانون له خپل ازبک ساری عبدالعزیز کاملوف سره هم ولیدل. د امریکا ولسمشر پرون په بریتانیا کې د یو پخوانی روسی جاسوس او د هغه د لور د مسمومیدو په عکس العمل کې له امریکا څخه د شپې تو روسانو د ایستلو امر وکړ. امریکایي چارواکو دا روسان استخباراتي ماموران بللی دي. د اروپایي ټولنې 14 غړیو هیوادونو هم د لسګونو روسی ډیپلوماټانو د ایستلو اعلان کړی دی. په یو وخت له ګڼو لویدیځو هیوادونو څخه د لسګونو روسی ډیپلوماټانو د ایستلو اعلان د هغه څه په وړاندې چې د روسیې لخوا په بریتانیا کې د خپل یو پخوانی جاسوس پر ضد له کیمیاوي وسلې کار اخیستل بلل کیږي د یوې نړیوالې جبهې څرګندونه کوي. جګپړو امریکایي چارواکو چې نه یې غوښتل نومونه یې یاد شي خبریالانو ته ویلي د هغو روسانو په منځ کې چې له امریکا څخه ایستل کیږي 12 تنه په ملګرو ملتونو کې د مسکو په سفارت کې استخباراتي ماموران دي. چک جمهوریت، فرانسا، جرمنی، لاتویا، لیتوانیا او پولند هم ویلي چې روسی ډیپلوماټان باسي. د اروپایي شورا رئیس ډونالد تسک ویلي دي چې د نورو اقداماتو امکان هم شته. ساعت و بجې او شپږ دقیقې شوې. د ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او اف ام 3.15 اوري. د رواني خبري مجلې په دوام کې اوري. د افغانستان او ازبکستان ولسمشرانو پر اقتصادي مسئلو خبري وکړي او نن د افغانستان د سولې کانفرنس پرانیسي. افغانان او امریکایي چارواکي وایي د سولې وړاندیزونه د حقاني شبکې په شمول ټولو افغان وسلوالو ډلو ته دي.
په دې طرحه کې یوازې هغو ډلو ته د سولې ځای نشته چې هغه د افغانستان په جغرافیه پورې تړلي نه وي، بهرنۍ تروریستي ډلې دي.
د فراه ولایت د پرچمن اوسیدونکي له وسلوالو له ولسوال څخه شکایت لري.
زما سره خو داسې زور زیاتی کړی دي چې 14 ورځې 15 ورځې زه بندي وم، کوټه قلفي بندي وم، ولچک زولانه.
د امریکا د استازو جرګې استازي له خپل هیواده د روسی ډیپلوماټانو د ایستلو د پریکړې ملاتړ وکړ. د دې یو نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. و بجې او دقیقې شوې. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د افغانستان او ازبکستان ولسمشران نن د افغانستان د سولې لپاره یو نړیوال کانفرنس پرانیزي. دواړو ولسمشرانو هیله څرګنده کړې چې د تاشکند دا کانفرنس به د افغانستان د سولې لپاره ښې نتیجې ولري. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون دوشنبه د ولسمشر شوکت مرزیایف سره د تاشکند کانفرنس ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصاد، ترانسپورت او انرژي په برخو کې په همکاریو خبرې وکړې. د موضوع تفصیل اجمل انوراني کوي.
د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایف هله څرګنده کړی چې د افغانستان په اړه د تاشکند نننې نړیوال کانفرنس په خیل استراوړنې ولري. نو مولیدا څرګندونې پرون په تاشکند کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په لیدنه کې کړی. د ولسمشر د ویاندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د دې لیدنې په اړه ازادي رادیو ته وویل، په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو ولسمشرانو د تاشکند بین المللي کانفرنس د سولې پروسې، امنیتي او سیمه ییز اتصال په برخو کې دا همکاري او د غراس په بیلابیلو برخو کې د دوار خيزو اړیکو د پراختیا او سیمایزو پروژو په اړه بحث او خبرې وکړي. شاه حسین مرتضوی وایي د دواړو هیوادونو مشرانو د مزار شریف هرات اورګاډي پټلۍ د پروژې کاري پرمختګ او د افغانستان، ازبکستان او د سیمې د نورو هیوادونو لپاره د دې اقتصادي ارزښت، د پلي خمرې، برېښنا، د میوو د صادراتو، سبزیجاتو او د ازبکستان له لارې قزاقستان ته د افغانستان د مرمر ډبرو د لیږد په اړه خبرې وکړې او د دواړو هیوادونو اړوند مسؤلینو ته یې لارښوونه وکړه څو د نوري فایبر پروژې د کار د پایل په برخه کې چې دواړو هیوادونو پرې لاله وړاندې هوکړه کړې وه اقدام وکړي. له ارګ څخه د دې لیدنې په اړه په خبره شوې خبر پاڼه کې د ازبکستان د ولسمشر مرزیایف له خولې ویل شوي چې باثبات او هوسا افغانستان د ازبکستان په ګټه دی او زیاته کړې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شو موافقو د تطبیق څارنی او چټکتیا په اړه یې له اړوند چارواکو سره خبرې کړې. د ازبکستان د ولسمشر مطبوعاتي دفتر بیا په یوې خبر پاڼه کې د دواړو ولسمشرانو د دې لیدنې په اړه ویلي چې پکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ، ترانسپورت، انرژي، پوهنې او روغتیا په شمول د هغو بیلابیلو پروژو په برخو کې پر عملي همکارۍ ټینګار وشو چې دواړو هیوادونو ته یې ګټه رسیږي. د ولسمشر اشرف غنی د ویاندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وایي چې ولسمشر غنی د ازبکستان له ولسمشر سره په دې لیدنه کې د افغانستان په اړه د تاشکند نړیوال کانفرنس د کوربتوب د مننې ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو پر پراختیا په ځانګړې توګه په سوداګریزو او ترانزیتي همکاریو ټینګار وکړ. ولسمشر غنی همدارنګه د ازبکستان د حکومت په نوښت د افغانستان په اړه نننۍ کانفرانس یو تاریخي ورځ بللې او هیله یې څرګنده کړې چې د ازبکستان دا ابتکار په افغانستان کې د تلپاتې سولې زمینه برابره کړي. چارواکي وایي چې د افغانستان په اړه د تاشکند په نننۍ کانفرانس کې به دواړه ولسمشران ویناوې وکړي. د افغانستان په اړه د تاشکند په دې نړیواله غونډه کې د منځنۍ آسیا او د سیمې د نورو هیوادونو لکه پاکستان او هندوستان د بهرنیو چارو د وزیرانو یا مرستیالانو سربیره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال، د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشره، همدارنګه د برتانیا، ایټالیا، فرانسې، روسیې، جرمني، قطر او متحده عربي اماراتو او نورو هیوادونو لوړپوړي ډیپلوماټان ګډون کوي. همدارنګه په دې کې د ملګرو ملتونو او ناټو په شمول د نړیوالو سازمانونو لوړپوړي استازي هم برخه اخلي. دا کانفرنس د کابل د پروسې د کانفرنس په تعقیب جوړیږي چې پکې ولسمشر غنی د وسلوالو طالبانو سره د سولې لپاره یو هر اړخیزه طرحه وړاندې کړه او کابل هیله مند دی چې په دې کانفرنس کې به د دې طرحې لپاره پراخ نړیوال ملاتړ خپل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو د اتو بجو په خبرونه کې د ازادي راډیو مجله لرو. د امریکا د ملي امنیت شورا چارواکي وایي چې په افغانستان کې د سولې د بهیر په ترڅ کې له حقانی شبکې سره هم د افغانستان د حکومت د سولې د خبرو د وړاندیز ملاتړ کوي. دا هغه شبکه ده چې امریکای تروریستي شبکه بولی. د امریکا د ملي امنیت شورا دغه چارواکي وروسته لدی د خبره وکړه چې د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په واشنگتن کې وویل چې د افغانستان د سولې وړاندیزونه د حقانی شبکې په شمول د دولت ټولو وسلوالو ډلو ته دي. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری اوروي.
د افغانستان حکومت وایي په هیواد کې د جګړو د پای ته رسیدو لپاره د سولې په وروستي وړاندیز کې ټول هغه مخالف وسله والې ډلې شاملېږي چې د افغانستان په جغرافیه پورې اړه لري، نه بهرنۍ ترهګرې ډلې. دغه څرګندونې د ولسمشر اشرف غنی مرستیال وینده وخان مینهپال ازادي راډیو ته د هغه راپور په غبرګون کې وکړې چې واشنگتن ټایمز ورسپانې خپور کړی او د حقانی شبکې په ګډون طالبانو ته د افغان حکومت د سولې د خبرو له وړاندیز څخه د امریکا د ملي امنیت د شورا د چارواکو د ملاتړ خبره شوې ده.
په دې طرحه کې یوازې هوټلو ته د سوري ځای نسته چې هغه د افغانستان په جغرافیه پورې تړلې نه وي. بهرنۍ تروریستي ډلې د نورو ټولې هغه ډلې چې غواړي سولې وکړي، د افغانستان حکومت ورسره د سولې اراده لري او د سولې اعلان یې ورته کړی.
واشنگتن ټایمز ویلي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر امریکا ته په وروستي سفر کې په واشنگتن کې د افغانستان په سفارت کې خبر اعلان ته ویلي چې موږ باید د حقانی شبکې په ګډون له ټولو هغو ډلو سره د سولې خبرې وکړو چې سولې ته لیواله دي. د راپور له مخې د امریکا د ملي امنیت د شورای و لوړ پوړي چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی ویلي چې واشنگتن به د افغانستان د حکومت او د ټولو هغو ډلو چې چمتو دي سولې وکړي ملاتړ وکړي. دغه چارواکي د یکشنبې په ورځ دې ورځپاڼې ته وویل چې زموږ افغان هیدین په دې باور دي چې د لسیزو جګړو د پای ته رسیدو لپاره د سولې بهیر به هله اغیزمن وي چې د حقانی شبکې په ګډون د طالبانو ټولې سولې غوښتونکي ډلې پکې شامل شي. د افغانستان د چارو کارپوهان هم له دې خبرې سره موافق دي چې د سولې پروسه به هله مثبته نتیجه ورکړي چې له توپیر پرته ټولې هغه مخالفې ډلې پکې شامل شي چې په افغانستان پورې تړلې دي. یو له دغو کارپوهانو کبیر رنجبر دی چې په وینا یې د سولې له بهیره د یوې یا څو ډلو څنګ ته کول به جګړو ته د پای ټکی کښېنږدي.
حکومت که مخصوصا دغه درې مهمې ډلې چې هغه د پېښور شورا ده، د کویت شورا ده او د حقانی ډله ده، څو د سولې په مذاکراتو کې ګډون ولیکي، یوه یې هم ګوښه پاتې شي، دغه حالت به ادامه لري او هېڅ اغېزه به ونه کړي. د دې لپاره چې هلته خو هغه سازماندهي د پردیو ده، عین پلانونه به بیا د همغو خلکو لخوا عملي کېږي مګر د بل بیرغ تر لاندې.
واشنگتن په افغانستان کې د سولې په بهیر کې د حقانی شبکې د شاملې دوه ملاتړ په داسې حال کې کوي چې دغه ډله په دې تورنه شوې چې په دې هیواد کې د امریکا او د متحدینو ځواکونو ته تر ټولو زیات تلفات هم دې ډلې اړولې دي. دغه راز حقانی شبکه چې امریکا یې تروریستي شبکه بولي، د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د ولسمشر ټرمپ د ادارې د نوې ستراتیژۍ په ترڅ کې پر پاکستان ډېر فشار د همدې شبکې له پلوه راوستل شوی دی. واشنگتن له اسلام آباد غواړي چې د دې شبکې او نورو هغو ډلو په وړاندې جدي اقدام وکړي په افغانستان کې حمله تر سره کوي. د امریکا د ملي امنیت د شورا دغه چارواکي دا هم ویلي چې د امریکا د حکومت د نوې ستراتیژۍ له اعلان و میاشتې وزي خو تر اوسه پاکستان په دې برخه کې هغه څه جدي ګامونه چې امریکا یې ترې غواړي نه دي پورته کړي. امریکا د دغې نوې ستراتیژۍ په چوکاټ کې پر پاکستان د فشارونو په ترڅ کې له دې هېواد سره د شاوخوا دوه میلیارډ ډالرو مرسته بنده کړې او هم یې ورسره امنیتي همکاری درولې ده. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت دغه چارواکي واشنګټن ټایمز ته ویلي چې د اسلام آباد په وړاندې نور اقدامات هم په پام کې دي خو هغه په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل.
سات و بجه او پنځلس دقیقې شوې. اوس به هم صفي الله سنکسی درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د امریکا د پوز انټرنیټي پاڼې آرمی میل په افغانستان کې د امریکا او بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن خبرې راخیستې دي. هغه د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا متحده ایالاتونو په ستراتیژۍ خبرې کړې دي. جنرال جان نیکلسن باوري ده چې دا ستراتیژي د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې مهم رول لوبوي. د مطلب په دوام راغلي چې د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ پوځي برخې اجرا شوي او د افغانستان وضعیت یې بدل کړی دی. ولسمشر ټرمپ د تیر کال د اګست میاشتې په اته ویشتمه د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا ستراتیژي اعلان کړه. په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن دا ستراتیژي ځکه مؤثره بللی چې د امریکا د مرکزي قمانډې تمرکز له عراق او سوریې افغانستان ته ګرځېدلی دی. د 2019 کال د کرکټ د نړیوال جام په غوراوي سیالیو کې د افغانستان اتلولۍ د ډیرو خلکو پام ور اړولی دی. د کرکټ نړیوالې شورا هم په دې اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د کرکټ د نړیوالې شورا اجرایي رئیس ډیوډ ریچارسن افغان لوبډلې ته د دې اتلولۍ مبارکي ویلې ده. د کرکټ د نړیوالې شورا یا آی سی سی په ویب پاڼه کې د ښاغلي ریچارسن په حواله ویل شوی چې افغان لوبډله له یو ناخه پایله بیرته غښتلې شوه او دا له ارزښت ډکه اتلولۍ یې وګټله. هغه ویلي چې د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام د غوراوي سیالیو د پایلوبې دواړو ټیمونو افغانستان او ویست انډیز ته په انګلستان او ویلز کې سترګې په لار یو. د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام د انګلستان او ویلز په کوربتوب ترسره کیږي. افغان لوبډلې په زیمبابوې کې د کرکټ د غوراوي سیالیو درې لومړۍ لوبې سر په سر وبایللې خو وروسته یې پنځه پرله پسې بریاوې هم وکړې چې په مټ یې اتلولۍ ته ورسېده. ډیلي ټلیګراف ورځپاڼې د جهان تاپ احمدي په اړه مقاله لیکلې ده. د 25 کلنې افغان ښځې په دایکندي کې د خپلې غېږې له دوه میاشتني ماشوم سره یو ځای کانکور ازموینه ورکړې وه. ټلیګراف لیکلي چې زده کړو ته د دې افغان ښځې اراده د ټولنیزو رسنیو په خاصه توګه د فیسبوک کارونکو ستایلې ده. د فیسبوک یو کارونکي نظر حسین اکبري جهان تاب یو رښتینی اتله یاده کړې ده. جهان تاب په خپل ازادي راډیو ته ویلي وو چې بېوزلي د زده کړو مخه نشي نیولی. جهان تاب له ټولو ستونزو سره سره بیا هم په کانکور کې 1025 نمرې واخیستې او د ټولنیزو علومو پوهنځي ته کامیابه شوه.
پرچمن د فرا ولایت هغه ولسوالي ده چې ویل کیږي له تیرو څوارلسو کلونو راهیسې واګې د دریو ورونو په لاس کې دي. د دې ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي د پرچمن د ولسوال امنیت قمندان او امنیت امر د ظلمونو له لاسه سخت په تنګ شوي دي. په عین وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې اداره وایي چې په دې اړه تحقیقات کوي او لازم اقدام به وکوي. نور حال د وصل وصال په راپور کې
د پورچمن ولسوال امنی قمندان او د امنیت امیر لا تیر وسوار لسکلون رئیس دی یاد ولسوالی په اوسیدونکو په زور وکمنی کوي او خلکو باج و شورخلی. د دغه ولسوالی یو شمېر اوسیدونکو د دې مطلب په سرګندولو سره د دوشنبه پورز ازادي رادیو ته ویل که څه هم حکومت په دغه موده کې په سوزلي هڅه وکړه چې دغه چارواکي بدل کړي خو بریالي نشول. د دوی په خبره د پورچمن ولسوال د امنی قمندان او د امنیت امیر چې درې وړ ورونه هم دي د یاد ولسوالی په خلکو رڼا ورستور تم کړي او هر څه چې زرو غوړي مغه کوي. د پورچمن ولسوالۍ اوسیدونکي کریم عزیزي چې اوس مهال له ډاره کندهار ته کډه شوی او یو بل تن چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي د پورچمن د ولسوال امنیت امیر او امنی قمندان د ظلمونو کیسه ازادي راډیو ته داسې وکړه.
ما سره خو داسې زور زیاتې کړې دي چې سوال سورزي پنځه لس ورځې زه باندې وم کوټه قلفي باندې وم ولچکه زولانه او دون لات می ورکې چې تر اوسه زما په شي درد کې تاسو نه سم پلی دا خو یو زما پاک لسی ده کړې دي. د لالاندې مثلا کله ته دوی پارچه ورکې ده غوښه او پوسټ یې دغه شان ټولې او په کال کې 200-300 خرواره غنم د خلکو او شراخي د خلک ټولې مصرفي خپل تاسو
دی وای زموږ هیڅ غم نه دی خوړل شوی. اوس چې تاسو ته هم وایو سبا مو بیا وهي او جریمه لموږ نه اخلي تر دې چې ونه وایو خدا لزر مووی نه بهیږي سوک مو غم نه وري نو ولي د خلکو استونزې لا ډېرې کړو.
مشکل مردم زیادتر کنیم.
د سیمه د ځای اوسیدونکو د معلوماتو له مخې د حمید کرزی د واکمنۍ په لومړی وختونو کې سلیم مبارز د پرچمن د ولسوال په توګه وټاکل شو چې د نوموړي له مړینې وروسته د یو زوی محمد داود د ولسوال، بل زوی عبدالولی د امنیت قمندان او بل زوی عبدالظاهر د امنیت د امیر چوکۍ خپل کړه. د دې ولسوالۍ د اوسیدونکو په خبره یو شمېر خلک چې د دوی ظلمونو له لاسه په تنګ راغلي ول، اړ شول چې له دغې ولسوالۍ نورو سیمو او ولایتونو ته کډه شي. دوی د پرچمن ولسوالۍ یاد مسؤلین د خلکو په قتل، طالبانو ته د وسلو په ورکړه، د پیسو په بدل کې د کونډو ښځو ورکړه، خلکو ته د توتیو په جوړولو، مخابراتي شبکو ته د فعالیت د اجازې نه ورکولو او په پروژو کې د ونډې په اخیستلو او یو شمېر نورو ناوړو کړنو تورنوي. هڅه مو وکړه په دې اړه د تورنو کسانو او د فراه ولایت د مقام نظر هم واخلو، خو له ډېرو هڅو سره سره بریالي نه شو. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې په دې اړه به له پلټنو وروسته خپل معلومات له ازادي راډیو سره شریک کړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش بیا په دې اړه د پلټنو او اقداماتو دواړو خبره کوي. دی وایي موږ به یو ځل دغه موضوع وسړو چې دغه قومندان په کوم اساس او څنګه مقرر شوی او یا اوس مهال هم خپلې چارې مخته بیایي او کنه. کله چې زموږ څېړنې بشپړې شي نو موږ د اصلاحاتو له مخې د ولسوالیو د امنیت قومندانانو د بدلولو په لړ کې به دا هم شامل وي. د پرچمن ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دوی نور زغم نه لري او که حکومت په دې برخه کې لازم او جدي اقدامات ونه کړي په لاریونونو به لاس پورې کړي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د استازو جرګې رئیس وایي د یوه پخواني روسي جاسوس د مسمومیدو په عکس العمل کې د واشنگتن لخوا د لسګونو روسي ډیپلوماتانو ایستل یو پر ځای اقدام دی. پاول ریان له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل دا اقدام د لندن او ناټو د نورو متحدانو سره د یووالي د ښودلو لپاره مهم دی. په دې اړه نور تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
د امریکا د استازو د مجلس رئیس پاول ریان د ولسمشر ترامپ هغه پریکړه پر ځای بللی چې په برتانیا کې د یو پخواني روسي جاسوس د مسمومیدو په عکس العمل یې له واشنگتن څخه د لسګونو روسي ډیپلوماټانو د ایستلو په اړه کړي. پاول ریان د دوشنبه په ورځ په پراګ کې ازادي راډیو ته په یوې ځانګړې مرکې کې وویل دی وایي زه په دې باور یم چې په برتانیا کې زموږ د متحدانو سره د یووالي په خاطر دا یو پر ځای اقدام دی. زه فکر کوم چې د چک جمهوریت په شمول نورو اروپایي هیوادونو هم په ورته توګه فوق العاده اقدام کړی. زما په باور دا کاملا مناسب او ښه اقدام دی. اغلی ریان په دې اړه چې په لندن کې لا هم د روسي جاسوس کریپال او د هغه د لور د مسمومیدو په اړه څېړنې دوام لري، آیا دا تر وخت مخکې پریکړه نه ده؟ وویل پاول ریان وایي د دې مشخصې قضیې په اړه دلایل څرګند دي. برتانویانو قضیه روښانه کړې، روسیه مخکې هم داسې عمل کړی او موږ باور لرو چې د مسمومیت په دې قضیه کې روسیه ښکېله ده او دا د منلو یو څه نه دي. داسې یو عمل نه دی چې د متمدنو هیوادونو لخوا ترسره شي. پاول ریان چې د چک جمهوریت ته په دوه ورځني سفر تللی او ټاکل شوی چې په دې موده کې به د دې هیواد له چارواکو سره وګوري، دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې سپینې ماڼۍ د شپېتو روسانو د ایستلو اعلان وکړ. دوی د روسان د استخباراتو مامورین بللي او زیاته یې کړې ده چې په سیاتل کې به د روسیې کنسلګری هم وتړل شي. تقریبا په ورته وخت کې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو اوکراین او کاناډا هم په برتانیا کې د سرګی سکریپال او د هغه د لور د مسمومیدو د قضیې په تړاو له خپلو هیوادونو څخه د لسګونو روسي ډیپلوماټانو د ایستلو اعلان کړی. کرملین ویلي چې ځوابي اقدامات به وکړي. د ګڼو لویدیځو هیوادونو څخه د لسګونو روسي ډیپلوماټانو ایستل د هغه څه په وړاندې چې د روسیې لخوا په برتانیا کې د خپل یو پخواني جاسوس پر ضد له کیمیاوي وسلې کار اخیستل بلل کیږي د یوې نړیوالې جبهې څرګندونه کوي. سرګی سکریپال او لور یې یولیا د روانې میاشتې په لومړیو کې د برتانیا په سالیسبوري ښار کې پر یوه څوکۍ د بې هوشۍ په حال کې وموندل شول او تر اوسه په روغتون کې په ناوړه روغتیایي وضعیت کې دي. کرملین چې په دې پیښه کې یې لاس لرل رد کړي او په مقابل کې یې په ورته توګه درویش برتانوي ډیپلوماټان له روسیې ایستلي، د روسیې پر ضد د دوشنبه د ورځې اقدامات یوه تېروتنه بللي. د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوپ ویلي موږ له دې هیوادونو څخه د روسي ډیپلوماټانو په ایستلو سخت خوابد یو. نوموړي ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د روسیې د عکس العمل په اړه نهایي پریکړه وکړي.
اوس هم د خبری مجلې د ځینو مهمو خبرونو سرټکی یو ځل بیا واورئ. افغانستان او ازبکستان ولسمشرانو هیله څرګنده کړې چې د تاشکند نننۍ کنفرانس د افغانستان د سولې لپاره ښې نتیجې ولري. ازبکستان وایي له سورخان څخه د افغانستان پلوخمري ته د 1500 کیلو ولټه برېښنا د انتقال د لاین د غځولو چارې پیل کړې دي. د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی افغانستان ته د ستنو شویو او کورنیو بې ځایه شویو کډوالو په اړه د ملګرو ملتونو د وروستي راپور هغه برخه رد کړه چې وایي شاوخوا 30,000 کډوال بې سرپناه یا په ډیرو ناوړو شرایطو کې په زړو جنګړو کې ژوند کوي. د افغانستان د فوټبال ټیم نن د آسیایي هیوادونو د اتلولۍ جام ته د غوراوي د لوبو په لړ کې له کمبودیا سره مسابقه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر توماس شانون د افغانستان په اړه د تاشکند په کنفرانس کې د ګډون لپاره ازبکستان ته تللی دی. وای د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزایف سره ګټوري خبرې کړې دي. د امریکا ولسمشر پرون په بریتانیا کې د یو پخوانی روسی جاسوس او د هغه د لور د مسمومیدو په عکس العمل کې له امریکا څخه د شپېتو روسانو د ایستلو امر کړی دی. زمو شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو دوام کوي.
د ژوند رنگونه
نو می اسلام دا و د پغمان دی ولسوالیم موټر وانی ما
چیرته موټر چلای
دا ولایتو ته زم خار کې چلوم
موټر دې د سه باربری موټر
باربری موټر دا
چې په کې وړي وروړي
بار چار څه پیدا شي خو دا باربری موټر کور کډا یو شی بل یار څه پیدا شي اوس کې بارو ما خپل کرایا ته اخلم وړم ولایتو ته ډیر وخت دواګانی وړم لا دا شپ خانو سامان وړم
د کرایا په خپل کې څومره با انصاف یې لګ اخلي ډیر مثلا یو پیرا ک د جنه تر پغمان لار سي کډا یې سي تور په اخلي
یاره بی انصافی خو می ولا کې په ژوند کې مکړی او نه بی انصاف سړایم و سړی ته وایم چې ورور د شل زره دغه کرایا ده خیر د زر په ماته کیمرا ک په ژوند کې مولا کا چا سره دروغ میلی ولا کا می چا سره دوکم کړی او
د خپل ژوند کې دومره راستي کې کنه اوس ګټ راتوي چې فائدہ لري
ولا پیدا می دغه کړی چې بد ورځ مننه دل دل کومه خوازم نه ماده مخرانا
کومه پیسې ساخلې کور کې خرج مصرف داتمن پوره کینو
شکر کوي الحمدلله الله ناراضین کوي
ول کار سره دي خوشاله خسته سوی
ولا نو خدای نه خوشاله يم چلاله روزي پیدا کوم په دې ز ډیر افتخار کوم
په کور کې څو تنه څومره ماشومان لري
شپږ زامن لرم څلور لورګان لرم یو می مور ده یو می کډه ده یو می ګور ده
بیا کاریګر ما یوازې تاسو یې
ولا کاریګر زه یو غسه یو زوی می بل مند یو کاسټر موټر لرم چلای
بیا څنګه د پلار ګټه ډیره ده کړی زوی
د پلار ګټه خود زیاته ده نو پلار خو منډه کی یاول زول کی چاولات تبیر ته می سیاسره ده بچان می دي
یعنی زوی دې تا کدار ته ګټه لای نه ده
نه کنه زوی خو دې ما زوی څه پرواله لري زوی اقامه داوی کنه ما دلمی
او تاسو باید
زه مجبور له مجبوریت ته زبیته چشدارم بچان لرم اولاد لرم چاره می نشته چې وینه کوم زه به چاته لاس جو کوم چې تیمه ته پیسې راک
په دې لاره چې خزوند ولري او همیشه کامیاب اوسې.
داود ژوند رنگونه
ستاسو لا پیغامونو
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زه خان محمد اسلامی عالم د هلمند څخه دا پیغام تاسو ته ورکوم دا د هلمند د نادالی ولسوالۍ د چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دا د نادالی ولسوالۍ چې اوس کاله سرې د مخکې جنګو د دوه کاله بند و تقریبا د 370 تر 400 کارونه زیانمن دي او نړیدلې دي او کچېرې دغه دوکانونه کومه کوي چې دغه دوکانونه جوړ کړي نو درته بازار ته د اډیانه تر رسېو کرام څه چې بیرته خلک ورته راشي تر دې هم خلک نه ورځي ځکه چې ټول دوکانونه نړیدلې دي او دا هم پیغام دی چې دغه دوکانونه جوړ کړي. سلام
السلام علیکم سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا څمکنی ولسوالۍ نه خبرې کوم. زما وختندې ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا ده چې د پکتیا په څمکنی ولسوالۍ کې چې کوم دولتي خونکې دي د 14 ټولګي څخه پر شوې دي 14 ورشتو څخه د دوی لپاره د 15 څانګې هم دلته راشي در مرمین شخه کې 14 څانګې هم شامل شي هم دلته ترڅو په هیواد کې ټول 14 پاس خونکې په لیسانس بدل شي او دا زمینداری نور ولتین هم وغږیږي خو پاکیا تم کنه ول سولې کې ډیره مهمه ده.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی. دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
دا و د ازادي راډیو لومړی خبری مجله. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. اوس هم بل خبری مجله لرو. دا خبری مجله جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر از شما. سلام عرض میکنم و صبح هر یکتون بخیر. اینجا رادیو آزادی است و در این 30 دقیقه